پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ما د غرمي 12 بجې شوې په کابل کې، په دې هله چې تاسو روغ اوسئ. په دې یو ساته خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او د تخنیک په چارو کې رامین کاکړ هرکلی کوو. وابورې چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی حالت په اړه به تاسو ته معلومات درکړو. خپلو خبریالانو ته بور شو همدار به واورئ چې افغان حکومت وایي هیڅکله هم پر رسنیو سانسور او د محدودولو پلان نه لري. یو شمیر نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د غزنی د امنیه قمندانۍ یو چارواکی نن سهار د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شو. په عمان کې به نن دینی عالمان د هغو خنډونو په اړه بحث وکړي چې په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې شته. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران د امریکا په جنوب کې مالی حضور لري او لاهم نړۍ ته ګواښ کوي. بشپړ خبرونه. د غزنی ولایت چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ناڅرګندو کسانو یو پوځي چارواکی په ډزو وواژه. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په امنیه قمندانۍ کې د ښوونې او روزنې عامر څارمن سید شاهپور بختیار په داسې حال کې ووژل شو چې له کوره دفتر ته روان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یوه 19 کسیزه ډله یې نیولې ده. د دې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا شبکه چې د هغې درې قمندانان په ابو زهر مشهور نورالله فاتح او حمیدالله پکې شامل دي، د ملي امنیت ریاست د ځانګړو ځواکونو لخوا په کندهار کې نیول شوې. د ملي امنیت ریاست همداراز وایي چې په نیول شویو کسانو د کوټې د شورا په لارښوونه په کندهار، زابل او لوګر کې ورانکار فعالیتونه کول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو د واکسین په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډون غونډه نن په امان کې جوړیږي. دا غونډه د اسلامي مشورتي ډلې لخوا چې د اسلامي هیوادونو د همغږۍ د سازمان په چوکاټ کې فعالیت کوي او د اسلامي بانک، د مصر د الازهر پوهنتون او د اسلامي فقهي اکاډمۍ په مرسته رابلل شوي. د ملګرو ملتونو په یونیسف اداره کې د پولیو د اړیکو متخصص سید کمال شاه ازادۍ راډیو ته وویل په دې غونډه کې به د هغو خنډونو په اړه بحث وشي چې د پولیو د واکسین پر وړاندې په اسلامي نړۍ په تیره په افغانستان او پاکستان کې د افراطي ډلو لخوا جوړیږي.
په دې کې د افغانستان او پاکستان د جهاد علماو تر څنګ د هند له دیوبند نه علما راځي، د مصر له الازهر نه راځي او د اسلامي فقه اکاډمي علما هم دلته راځي او ګډون پکې کوي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزند ناروغي لا هم پکې شته. د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت هر کال د هیواد ټولو سیمو ته صحي ډلې استوي، خو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي د دې ټیمونو پر وړاندې ستونزې جوړیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او لا هم نړۍ ته یو ګواښ دی. مایک پومپیو پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل ایران له پیسو څخه د حزبالله د ملاتړ، د جنایتکارو تنظیمونو د انتقال د ملاتړ، په ټوله سیمه کې د تروریستي هڅو د ملاتړ په شان د ناوړه هدفونو لپاره کار کوي. پامپیو یادونه وکړه چې تېره اونۍ د ایران یو هوایي شرکت له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم پرواز وکړ. پر همدې هوایي شرکت یعنی مهران ایر د منځنۍ ختیځ د جګړې ساحې ته د پوځي وسایلو د وړلو د ادعا په خاطر د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په نړۍ کې د ترور ستر ملاتړ کوونکی وباله. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سخت دریځې ډلې لخوا د 206 نجونو د برمته کېدو 15 کاله پوره شول. د دغو نجونو له ډلې چې د دې هیواد د شمال له چیبوک ښار څخه وتښتول شوې 112 تنه لا هم نه دي موندل شوي. د 2014 کال د اپریل په 14مه له القاعده شبکې سره د تړلې بوکو حرام ډلې وسلوالو د چیبوک ښار د نجونو پر یوه ښوونځي یرغل وکړ او د 9 او 10 کلونو ترمنځ 206 نجونې یې وتښتولې. خو شپږ پنځوس نجونو وکړای شوای چې له لاریو څخه ټوپ ووهي او وتښتي. یویشت نورې د 2016 کال په اکتوبر او د 2018 کال په جنوري میاشت کې خوشې کړای شوې. یو شمېر نورې هم څو کاله وروسته وتوانېدي چې وتښتي، خو 112 نجونې لا هم لادرکه دي. د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لومړنۍ ازمایښتي الوتنه وکړه. دا په تیلو چلیدونکې الوتکه د مجیف له هوایي او فضایي بندره والوته، او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومتره و، له ځمکې 15,102 متره لوړه شوه. دا الوتکه چې دوی بارډۍ او د بوئنګ 346 شپږ انجینونه لري، د فضایي سفر، د سپوږمکیو او راکټ د توغولو لپاره جوړه شوې ده. او د برتانیا سالزبری ښار چې په 2018 کال کې په نړۍ کې زښت زیات مشهور شو، د اوسېدو لپاره په دې هېواد کې تر ټولو ښه ځای وګڼل شو. په 2018 کال کې په سالزبری ښار کې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي موادو حمله وشوه، او له همدې کبله د دې ښار له نوم سره په نړۍ کې ډېر خلک بلد شول. سنډی ټایمز ورځپاڼې نن یکشنبه سالزبری ته دا لقب تر یو حده د دې لپاره ورکړ چې پر سکریپال له حملې سره د دې ښار خلکو ښه ډله ییزه روحیه درلوده.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري، په داسې حال کې چې په افغانستان کې دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم باندې خپل پسرلنی عملیات پیل کړي، یو شمېر ولایتونو امنیتي وروستي حالات بدر کړه. دا به هم اوري چې افغان حکومت ویلي هیڅ کله پر رسنیو سانسور او د محدودولو پلان نه لري.
حکومت هرگز در صدد سانسور و اعمال محدودیت در بخش اطلاع رسانی نخواهد بود. یکی وزیر مخابرات با چه هدف موضوع رو بیان کرده، امروز خودش کنفرانس داره، خود جزئیات ازشان سوال.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د مخابراتو وزیر خبرداری ورکړ که د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کېنږدي، نو پر فعالیتونو به یې بندیز ولګو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالي سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره کار اخلي. د خبرونې دوهمه نیمایي کې به نوربست یونیز خبرونه درته نشر کول. ازادي رادیو سره پات شي. یو ور بیا هر کله مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاس. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، ل تیرو دوه ورځو راهیسې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د الفتح په نوم باندې پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. په یو شمېر بیلابیلو ولایتونو کې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ځینې حملې هم ترسره شوې دي. ملکیانو همداراز نظامیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي ده. له دې نه وړاندې افغان حکومت هم د خالد په نوم باندې عملیات پیل کړي چې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، بیلابیلو ولایتونو کې خپل خبریالان راخلو او وروستي امنیتي حال درکو. هم د اوس را سره په سټډیو کې له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواره را سره په سټډیو کې دی. شینواره صاحب، ستړي مشي په وروستیو کې په د ننګرهار ولایت په اړه، په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار په اړه باندې اندېښنې دا موجودې وي چې پرلپسې څو ورځې بمي چاودنې وشوي، همداراز په دې ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي، خلکو سره اندېښنې وي. اوس حالات څنګه دي؟
رښتیا هم له تیرو څو اونیو راهیسې د جلال آباد ښار کې کله کله هدفي وژنې، کله د سړک غاړې بمي چاودنې، او همدارنګه وړمه شپه چې کله د دولت وسلوالو مخالفینو طالبانو چې د الفتح عملیاتو اعلان وکړ، په همدغه شپه باندې د ننګرهار د شیرزاد په ولسوالۍ سره نږدې دلته دوه لوی موټرې چې هغه د موادو نه ډک کړي وي، موټر بم چاودنې وکړلې. همدغه شپه باندې له نورو ساحو نه په پوستو دغو باندې ډزې هم روانې وي چې موږ چې ولایتي ادارې سره وغه غیدلو په هماغه شپه باندې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل. هوایي او ځمکني دواړه ځواکونه لاړه. د دوی په وینا باندې چې په وخت باندې د امنیتي ځواکونو رسیدنی د طالبانو دغه پلان چې ولسوالۍ سقوط کړي هغه شنډ کړ. دارنګه د ولایتي ادارې په وینا په دغه پیښه کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله هم اغوښتله. د دوی په وینا چې طالبانو ډېر قوي پلان درلوده چې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو دا چې امنیتي ځواکونه په وخت رسېدلي دي نو د دې مخې ونیوله. بل دې سره په څنګ لغمان ولایت کې هم تېره ورځ یو هدفي وژنه وشوه چې هغه شرداد صافی چې یو فعالو ټولنیز فعالو د سولې مشورتي جرګې دپاره خلکو رایه هم ورکړې وه، دې دپاره هم انتخاب شوی و. نو هدفي وژنه کې تېره ورځ د ده قضیه وه چې ډېر خلک یې اندېښمن کړه، ځکه د خلکو یو اندېښنه همدغه ده چې دغه وروستۍ پیښې که هغه هدفي وژنې دي، که هغه د سړک غاړې بمي چاودنې دي، او که نور د وسلوالو بریدونه دي، که چېرته امنیتي ځواکونه په دې برخه کې جدي اقدامات ونه کړي خلک په اندېښنه کې دي. اوس بیا هغه حالت راغلی دی چې څوک ډاډه نه په ښار کې ګرځېدلی شي، یعنې خلکو سره یو ویره موجوده دي.
شینوار صاحب، تاسو به خامخا په سیمه کې له امنیتي ځواکونو له امنیتي چارواکو همداراز له خلکو سره به هم غږېدلی اسئ، دلایل څه دي چې په وقفهي شکل باندې د جلال آباد ښار نام نه کیږي، بیا یو څه موده بیرته امنیت پکې راځي؟ دلایل خلکو کوم په ګوته کړی؟
د دې موضوعاتو په تړاو باندې موږ خلکو سره غږېدلي. یو هغه چاودنې دي چې هغه د دولت وسلوال مخالفین، هغه که هر ډله وي چې بیا مسؤلیت په غاړه اخلي، هغه د هغوی مسؤلیت اخلي، معلومېږي چې طرف معلوم دی. ځینې چاودنې داسې چاودنې دي چې د هغې مسؤلیت څوک نه اخلي، ولې د ښار کې نامنی او د ذهنیتونو ګډوډول دا پېښې. د بېلګې په ډول په جلال آباد ښار کې چې وروستۍ کومې چاودنې په ښار مند کې وشوې، ځینې داسې چاودنې وي چې هغه صرف اواز لرونکي بمونه وو چې خلکو ذهنیتونه خراب کړي، یا ځینې پېښې داسې وي چې په ملي بس کې چې عام ځای، یعنې هغه داسې ټارګېټي ځای نه دی چې څوک یې ټارګېټ کړی وي، یا دغه چاودنې نه هدف یو څوک یې مشخص، ولې عام کس په هغه ساحو کې د خلکو عامه ذهنیت خراب کړي. نو دغه چاودنې وشولې یو دغه برخه ده. ځینې هدفي وژنې دي. هدفي وژنو کې که څه هم تر اوسه پورې حکومتي یا امنیتي ادارو دغه معلومات لا د تیرو پیښو په تړاو باندې نه دي کړي. ډېرې قضیې وشولې چې هغوی په تړاو باندې امنیتي ځواکونو وعده وکړله چې موږ دغه موضوعات تعقیبو، خو په اړه یې هېڅ رسنۍ سره نه دي شریک شوي چې دغه هدفي وژنې شخصي مسایل دي که نه، دا هم د وسلوالو وسلوالو ډلو پورې اړه لري. بل درېمه برخه دغه چاودنې چې هغه لکه شیرزاد ولسوالۍ کې چې طالبانو حمله وکړله، دا هغه دي چې مستقیما یعنی طالبانو خو مسؤلیت هم واخیست، هغوی پلان کړي هم داسې وه چې د الفتحو عملیاتو پیل سره به لومړنی برید دوی په شیرزاد ولسوالۍ باندې کوي. ولې بیا هم بل خوا چې امنیتي ځواکونو ته وګورو، په ښار کې د پخوانه پلټنې هم زیاتې شوي دي، نیونې هم زیاتې شوي دي، سره دې که خو د نامنۍ پیښې زیاتې شوي، په مقابل کې امنیتي ځواکونو فعالیتونه هم زیات شوي دي. ولې بیا هم هغه چې خلک یې غواړي آرام وضعیت
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینوار ورزو کندوز ته له تیرو څو ورځو را په دې خوا د دغه ولایت په بیلابیلو څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي وو، په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي. دا چې اوس په دغه ولایت کې حالات څنګه دي؟ اجمل آرین را سره هم د اوس ټلیفون په لیکه دی. آرین صاحب، ستړي مه شئ، راپورونه داسې موجود چې د کندوز ښار په څنډو کې جګړه روانه ده، اوس حالات څنګه دي؟
مننه کرام، زه خپل سلامونه تاسو ته او دغه راز دی ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د شنبه ورځ دغه راز تر تېر ماخوستن پورې د کندوز په نږدې څنډو کې درنه جګړه د وسلوالو طالبانو لورې پیل شوې وه، جریان یې درلود چې دغه جګړې له کبله خلک سخت وېرېدلي وو او د ډزو غږ په ښار ته راته، حتی د درنې وسلو او سپکو وسلو مرمۍ هم په ښار کې لګېدلي وې چې له کبله یې ګڼ شمېر ملکیان ته هم تلفات اوښتی ده. خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو دغه تحرکات شنډ کړی ده، هغوی په شاته هم بولی دي. خو د کندوز سیزن کې لا هم ویر لري. دوی وایي چې لا هم د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري. که دغه وضعیت ته توجه ونه شي ښایي بدې پایلې ولري. همدغه راز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه یو شپه او څلور ساعته جګړې له کبله دغه روغتون ته شپېته تاتیان راوړل شوي دي او لس نفره مړي راوړل شوي دي. په دې شمېر کې دوی وایي چې پوځیان هم شامل دي، عام ملکیان خو ډېره برخه ملکیان جوړوي. خو د تېرو ورځې په توپیر نن په کندز کې وضعیت ښه ده، د ډز غږ نه اورېدل کېږي، خو خلک وایي چې لا هم ویره شته ده. که توجه ونیسي ښایي بیا هم طالبان خپل تحرکات پیل کړي. او دغه راز له درې ورځو راهیسې د کندز تخار لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده، چې د خلکو پر وړاندې ګڼې سترګې جوړې کړې دي. ځینې سوداګر وایي چې دوی مالونه او ځینې توکي چې دوی دلته پاتې دي نشي کولی چې بدخشان تخار ته انتقال کړي. او دم ګړی خلک دی علي آباد خان آباد یو فړی سړک ده، لغه لارې نه تګ راتګ کوي. خلک وایي چې دلته کرایه هم ډېره اوچت شوې ده، خو په ټوله کې خلک له وضعیت څخه راضي نه دي.
ډېره زیاته مننه. اجمل آریان زموږ خبریال په کندوز کې و چې د دغه ولایت د وروستي امنیتي حال درکو. که څه هم موږ دلته په کابل کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه وغږو، خو دوی زموږ اړیکې ته تر دا اوسه پورې لا ځواب نه دی راکړی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د لس سلنه مخابراتي محصول د پایل رئیس تر اوسه 15 میلیارد افغانۍ راټولې کړي او ملي خزانې ته جمع شوې دي. شهزاد ګل اریوبي کابل کې رسنیو ته ویلي چې دغه مالیه په پوره شفافیت اخیستل کیږي. د وزیرانو شورا د پریکړې او د ولسمشر د فرمان له مخې پر ټولو هغو کسانو چې له مخابراتي خدمتونو څخه کار اخلي لس سلنه مخابراتي محصول وضع کړي او دغه کار د 1490 د سکال رئیس عملی کیږي. دا په داسې حال کې د چاله دی وړاندې د دغو اوایدو راټولولو په اړه ولسی جرګې د مخابراتو کمیسیون فساد ادعاګانې شوې دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې شنو خونو د بزګرانو کرنیز اوایت زیات کړي دي. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي رادیو ته ویل چې د یاد ولایت د مرکز لخکرګاه تر څنګ په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې ریاست او خصوصي سکتور لخوا پر بزګرانو شنې خونې ویشل شوې دي. ښاغلی الکونن ته ویل چې په دغو شنو خونو کې د کال په ټولو موسمونو کې د بیلابیلو سبو او ترکاریو کرکې لګیږي او د بزګرانو د کرنیز محصولاتو د اوایدو ښې سرچینې دي. نن د کابل په ترونو کې په عمده ډول د ځنیو خوراکي توکو به یو 50 کیلو بوجۍ قزاقي وړ 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د ورېجو یو درې نیمه بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس د کابل په شاهزاده سرای کې د ځنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دموګاګل ازادي رادیو ناوړی. اوس هم یو سیمه ایزه مسله پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې خپل مالی سرچینو څخه د جنوبی امریکا په هیوادونو کې دوران کار فعالیتونو لپاره کار اخلي. مایک پومپیو د ایران په اړه د څرګندونی سیمې ته د سفر پر مهال پرون کړی دی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی. هم د اوس سره د پراګ له سټډیو نه وصل شوی دی. نوری صاحب، ستړي مشي. د جنوبی امریکا په هیوادونو کې د ایران د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اصلا څه ویلی دی؟
بلې کرام صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو له پاراګوای څخه د کتنې په مهال پرون شنبه له وایس اف امریکا سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړه او ویل د ایران له پیسو په جنوبی امریکا یا لاتینې امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي. د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو او په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران ماهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېره اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینې کاراکاس ته مستقیم الوتنې پیل کړې. هغه هوایي شرکت چې واشنگتن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لېږدولو په تور بندیزونه پرې لګولي دي. ښاغلی پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله او ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالات په وړاندې اقداماتو ته تیار بهر دی. پومپیو دغه راز وویل موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او نړیوال ګواښ دی. البته د یادونې وړ بولو چې ایران له کلونو راهیسې د لاتینې امریکا په هیوادونو په تیره بیا له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. بل اکرام صاحب،
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغه وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه ایران کوم غبرګون ښودلی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې پر ایران د سختو انتقادونو لړۍ پیل کړې ده. ایران تر اوسه د پومپیو د دغو څرګندونو په وړاندې کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکایي لوړپولو چارواکو د دا ډول څرګندونو په وړاندې توند عکس العملونه څرګند کړي دي. کله چې روانه اونۍ واشنګټن د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لس کې شامل کړل، ایراني مشرانو له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یوه استولي لیکي د امریکا لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک شاملول خطرناک او غیر قانوني وباله. ظریف دغه راز وویل چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړه د سیمې او نړۍ امنیت او سولې ته خطر متوجه کړی او نتیجه به یې هم ناوړه وي. البته دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د یوه هیواد پوځي اورګان په دغه لیست کې شاملوي. له دې مخکې واشنگتن پر ایران بیلابیل اقتصادی بندیزونه لګولی و. بلې اکرام صاحب،
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې پر ایران د امریکا د فشارونو په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تهران تورن کړ چې له خپلو مالي سرچینو څخه د جنوبي امریکا په هیوادونو کې د ورانکارو فعالیتونو لپاره کار اخلي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت هیڅکله هم پر رسنیو سانسور او محدودولو پلان نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ د اطلاع رسولو ښه وسیله ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزیر تیره ورځ خبرداری ورکړی و که د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کېنږدي نو پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. دا مسله رحمت الله افغان تعقیب کړې ده. همدا اوس را سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او هیڅکله هم رسنیو باندې د محدودولو پلان نه لري. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي توګه فیسبوک په افغانستان کې د اطلاع رسولو ښه وسیله ده.
حکومت هرگز در صدد سانسور و اعمال محدودیت در بخش اطلاع رسانی نخواهد بود. یکی وزیر مخابرات با چه هدف موضوع رو بیان کرده؟ امروز خودش کنفرانس داره، خوبه که جزئیات ازشان سوال.
حکومت داسې مهال په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ته د تضمین خبره کوي چې د افغان حکومت د مخابراتو وزیر شاهزاد ګل عربي تیر ورځ په کابل کې خبرداری ورکړی و چې که فیسبوک نړیواله شبکه د شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان د نافذه قوانینو او پالیسیو سره سم خپل فعالیتونه تنظیم نه کړي نو په دې هیواد کې به په دغه رسنۍ بندیز ولګول شي.
نو فیسبوک ته زه ډېر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږ میاشتو کې زموږ ټولې پالیسیګانې باید ومني او زموږ ټولو قوانین ته باید درناوی وشي. که چیرته دغه کار نه کوي فیسبوک نور افغانستان کې بند، دا به مطلقاً بندیږي، نور به اجازه نه ورکوو دې ته. دا زه رسمي مکتوب د وزارت خارجه له طریقه ورته استوم.
ښاغلی عربي وایي چې په افغانستان کې ګڼو خلکو جعلي فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي چې نورو ته سرخوږی جوړ کړی او باید ژر تر ژره بند سي. ښاغلی عربي وویل د فیسبوک له لارې خلکو ته سپکاوی کېږي، ښځو ته پکې سپکې سپورې ویل کېږي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر ضد ترې ګټه اخیستل کېږي چې د ده په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او دا ادعا یې هم کړې وه چې د سیمې یو شمېر هېوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو په هڅه کې ده. خو د مخابراتو وزیر دغه څرګندونه په افغانستان کې بېلابېل غبرګونونه راوپارول. ځینو افغانانو له دغه اقدامه هرکلی وکړ او نور بیا هم دغه کار د بیان د ازادي په وړاندې یو جدي ګواښ وباله. بلې اکرم صاحب،
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، رحمت الله افغان چې د افغان حکومت دریز یې وړاندې کوو، البته د رسنیو د سانسور او محدودولو په اړه باندې تېره ورځ د افغانستان د مخابراتو وزیر خبرداری ورکړی او د فیسبوک نړیواله شبکه په افغانستان کې نافذه قوانینو او پالیسیو ته غاړه کېنږدي نو پر فعالیتونو به یې بندیز ولګول شي. اوس هم د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تکتنه لرو چې تر ډیره د طالبانو لوري د اعلان شوی الفتح پسرلنی او عملیاتو په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. د ورسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډېره د طالبانو له لورې د اعلان سویو الفتح پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وېسخ پلواکې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان ولس د ژرندې د دو پلونو ترمنځ. په سرمقاله کې راغلي له یو پلوه د قطر په غونډه کې د حکومت لخوا د پلاوي د ټاکلو په بهیر کې ناغېړي، بلور ته د طالبانو لخوا د فتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو پیل په افغان ولس کې سختې اندېښنې راپیدا کړې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور طالبان دا د په سیاسي سټیج خبرو ته ناست دي، د هیواد راتلونکي په باب په پریکړو کې شریک دي، اوس دوی ته د داسې پراخو او درنو بریدونو اړتیا او منطق څه دی؟ بل خپلواکي ورځپاڼې مسیر په خپل سرمقالې کې لیکلي د سولې د خبرو له تودېدو سره تمه دا وه چې طالبان به د نورو کلونو خلاف سږ کال پسرلنی عملیات نه اعلانوي یا لږ تر لږه به یې د دوحې تر غونډې وځنډوي، خو دغې ډلې یو ځل بیا د خلکو د تمې خلاف ګام پورته کړ. د سرمقالې په پای کې راغلي طالبان، دولت او امریکا درې واړه باید نور د وژنو او وینې بهېدنې دغه بهیر ته د پای ټکی کېږدي او نور د دغه کړېدلې ولس د صبر ازموینه وانخلي. د ماندګار خپلواکي ورځپاڼې د مقاله عنوان دی له خالده تر الفتح. د سرمقاله د لیکوال پان الفتح عملیات د خالد عملیات په مقابل کې اعلان شوی، دا چې خالد عملیات به الفتح عملیات په شاوتم بوي پر اتلونکو یو لستومیاشتو کې به معلومه سي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې لیکلي د پاکستان د شیطاني نظامیانو توتي باید شانډي سي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ارګ په حواله لیکلي د طالبانو پسرلنی عملیات د دوی د نامشروع جګړې د دوام نښه ده. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي داسې مخکنیو تدابیرو ته اړتیا ده چې د دښمن پلانونه په هغه لومړۍ نطفه کې شنډ کړای سي. د هیوا دولتي ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي طالبان که د افغانانو بچیان وي نو له دې جګړې د لاس واخلي او د خپل هیواد او ولس پر ضد دې جګړه نه کوي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس لیکلي د نړۍ او افغانستان دینی عالمانو په واضح ډول ویلي دي چې د افغانستان جګړه دینی مشروعیت نه لري. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې یادونه سوي د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په غبرګون کې په ملي او نړیواله کچه اندېښنې ښودل سوي او ویل سوي دي چې دغه به د افغان ولس دردونه نور هم زیات کړي او د زیاتو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي. او په پای کې هشتې صبح خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالي کې لیکلي چې د وینو د تویدو مخنیوی د خلکو غوښتنه ده.
مغغل ازادي رادیو ناوري. بل خو یو شمیر افغان کارپوهان وای وسلوال طالبان د الفتح په نوم د پسرلنی عملیاتو د پیلولو سره د سولې په پروسه کې د امتیاز اخیستلو په لټه کې دي. دغه کارپوهانو له ډلې اتقلا مرخیل وای دواړو لوري لخوا نرمخت اړتیا ده. له خغل مرخیل سره د ازادي رادیو خبريالي ناجي صاحبي مرکه کړي.
مخه دا علاقه مکمل لسته ده. اساسي خبره ده چې خبرې خودي امریکایي او د طالبانو په منځ کې روانې دي. او نوم یې د افغانستان د سولې پیغام دی ښایي ده، ولې د افغانستان دولت څنډې ته پاتې شوی ده. د افغانستان دولت سره هېڅ نوه مشوره صورت نه ده نیولې او بوج خپل سر غږېږي. په همدې خاطر طالبانو هم همدا خبره نیولې ده چې دوی خود مذاکره کوي.
افغان حکومت بیا ویلي چې وسلوال طالبان په یو شمېر سیمو کې ماته خوړلې، نو په همدې اساس دوی غواړي چې عام ځهن مخشوش کړي. تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ځینې دوه خبرې په لاس ته دي. یو بخت چې دوی خو سیاسي ده، دغه ارادي او بخت سیاسي ده، هغه په دې معنا باندې چې دلته امریکایانو ته وښوده چې طالبان قوت لري، قدرت لري او د دې مذاکراتو چندان پروا نه لري. او همدغسې دا له بل اړخه دا هم ده چې د پاکستان د قدرت ورته وښود چې دلته خاصن رول مهم دی. پاکستان د پاکستان خپله دغه وښوده چې رول مهم دی پاکستان د نه تنها د طالبانو، ځکه نو دوی دغه اعلان وکړه. دا په حقیقت کې یو سیاسي مانور هم دی امریکې په مقابل کې. اوس دویمه خبره دا ده چې دوی په دې اعلامیه کې ډېرې خبرې نورې هم کړي دي. افغان دولت باندې غږ کړی ده چې دوی به سربازان تسلیم شي، نه پوهېږم نورې خبرې هم پکې شته. نو په دې خاطر باندې اصلا د دوی هدف دغه ده چې په مذاکراتو کې د دوی لاس برایي او دوی د قوت له لارې مذاکره وکړه، او هغه اهداف چې دوی لري هغه د قوت له لارې په مقابل لوري باندې ومني.
بلې، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې تر بل هر وخت تودې شوې، ستاسې په نظر طالبانو ته په دغه مرحله کې څه په کار و؟
دواړو خواوو نه زغم غواړي. دواړو خواوو نه د جګړې د شروع د خشونت عمل نه غواړي. غواړي چې افغانستان کې سوله راشي، دغه مړینې دغه تابوتونه چې را روان دي دا کم شي. اصلا خبره په دې وخت کې خو همدغه دی، طالبان هم افغانان دي، نور خلک خو نه دي. جدا خبر ده، ولی افغانان باید دواړه طرف په دې باندې پوه شي چې په جګړه کې برای نشته.
د پوځي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل اوس هم 2:13 شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته نور بس تهونیزه خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د غزنی ولایت چارواکي وایي چې نن سهار مرکز ته څیرمه په البیرونی ښارګوټي کې ناڅرګندو کسانو د امنیه قمندانۍ د ښوونې او روزنې امر څارمن سید شاهپور بختیار په ډزو وواژه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د طالبانو یوه 19 کسیزه ډله یې په کندهار کې نیولې ده. د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د واکسین په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډون غونډه نن په عمان کې جوړیږي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د فاریاب مستوفی احمد شاه سخه او د مستوفیت دوه مامورین د اختلاس په تور ونیول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران لا هم په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او د نړۍ لپاره یو ګواښ دی. په نایجیریا کې د بوکو حرام د سختریزې ډلې لخوا د 206 نجونو د برمته کېدو 15 کاله نن په داسې حال کې پوره شول چې د دې نجونو له ډلې 112 تنه لا هم نه دي موندل شوي. او د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې لومړنۍ ازمیښتي الوتنه وکړه. د الوتکه چې په تیلو چلیږي د مجیف له هوایي او فضایي بندر څخه والوته او په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 304 کیلومترو ته رسېده د سمندر له تله 5102 متره لوړه شوه.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. شما برنامه شکست سکوت یا نور بسته شما رو برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. آغاز مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان و سپری شدن 5 دوره این مذاکرات امیدواری ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح را به وجود آورده است. افغان ها انتظار دارند که این مذاکرات منجر به پایان جنگ خونین 18 سال گذشته در افغانستان خواهد شد. خود دی ټولو هیلو سره سره لا هم له وسلوالو طالبانو سره د وصول د مذاکراتو په برخه کې ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته. تر ټولو ډېرې اندېښنې د ښځو د حقونو، ازادیو او لاسته راوړنو په برخه کې دي چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو پر مهال به برخلیک څنګه شي. ډېری افغان میرمنې نیوکه کوي چې تر دې مهاله له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې د میرمنو ونډې ته پام نه دی شوی او اندېښنه لري چې د سولې په مرکچي پلاوو کې د ښځو حضور ته نه پاملرنه به ګوندي له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو کې تیرې 13 کلنې لاسته راوړنې هم زیانمنې کړي. د نن په خبرونه کې په خوست ولایت کې له مدني فعالې اغلې نادیا باوري سره پر همدې هیلو، نیوکو او اندېښنو غږیږو. اغلې باوري خبرونې ته ښه راغلست.
مننه. زه هم خپل وسره خپل سلامونه او نیکې هیلې نو
ستاسو د رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه. کله دی پیل کو چې هیلی د افغان میرمنو ترمنز د سولې خبرو ته هیلی څومره ډیر دي او څونه هیله مندي شته چې مونږ به بل اخر یو سولې ته رسیدو؟
مننه. هیلی خو لحد نه ډیر دي، ځکه چې افغان میرمنې هر وخت په دې هیله دي چې باید په افغانستان کې سولې راشي او هغه هم د دې په خاطر ځکه چې د جنگ قرباني اول مېرمن ورکوي، خپل خاوند د لاسه ورکوي، خپل زوی د لاسه ورکوي، ورور د لاسه ورکوي. نو اولنۍ قرباني د جنگ مېرمن ده او تر ټولو نه په لومړي قدم کې مېرمنې ډېرې سولې ته ضرورت هم لري. خو متاسفانه داسې به ووایم چې هیلی خوتلرو او دا نشوی له اتحاد من به دا زمون بین افغانی سول هوی او دایمی سول بوی مون بیا هم دې کې تشویش کیو چې داس نه وی چې دا صرف نمایشی سول وی دې صورت ولا پاره وی او امکان هم نه لري چې داس زر افغانستان کې سول روان شي ځکه چې دلته خارجي ممالک زخت ډیره لاسوهنه کوي نور هیوادونه او نو غواړي چې په افغانستان کې سول راشي ځکه چې افغانستان د آسیا زړه ده او دوی چیرته دا د آسیا زړه له لاسه ورکوي دوی خپلې ګټې کې ویني ستراتیژیکي ګټې کې ویني سیاسي ګټې کې ویني نو نه غواړي چې دوی سول راولي
بله یو خو سیمه ایز لاسوهنې د ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې دا یو خو پرېدو په داخل کې تشویشونه تاسو په څه کې ویني چې د سولې پر وړاندې خنډ جوړوي
او زمونږ دا تشویشونه دي چې اول زمونږ خپل په داخل کې هم داسې کړی وو داسې ګوندونه او داسې سیاسون لرو چې هغه هم نه غواړي چې سوله راشي ډېرو مسایلو ته دوی خپله لمنه وایي دوی خپله غواړي مثال لکه اوس یو ژوندی مثال همدغه ده چې دوی غواړي چې باید موقت حکومت رامنځته شي دا البته هغه زورواکي او هغه چارواکي چې دې حکومت کې ګټه لیدلې ده هغه غواړي چې دا ګټه ترلاسه کړي او سوله رانشي نو موږ دلته هم په تشویش کې یو ځکه چې خپل دننه موږ خپل افغانستان کې خپل ولس کې داسې کسان لرو چې هغه نه غواړي چې سوله راشي هغه خود غرض دي او د خپلو شخصي ګټو لپاره غواړي چې دا کارونه وکړي
بلې دا د میرمنو ونډه څونه په دې کې و چې دا تر څو داسې حرکتونو او داسې موانعو مخه ونیسي چې هغه ونه کړی شي د سولې مخه ونیسي ځکه تاسو په لومړۍ برخه کې اشاره وکړه چې ډیری زیان د رواني جګړې میرمنو ته رسیدلی ځکه میرمنې مور ده خور ده او هغه د کور میرمن ده چې بالاخره د هرې برخې نه زیانمنه کیږي په داخل کې څونه حرکتونه په دې برخه کې د میرمنو لخوا نه شوي دي
مېرمنې هر وخت خپل حرکتونه کړې دي او همداسې به دوام ورکړي په هر ګوټ په هر ځای کې هغه که په سیاسي برخه کې ده هغه که په ټولنیز برخه کې ده دوی خپل رغنده ګامونه اخیستي دي او هر وخت خپلې الیژلې کړې دي تر څو واقعا په افغانستان کې سوله راشي څومره چې واسه ده اوس هم خپل ځانونه نه درېږي خپل نهایي کوشش کوي خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او غواړي چې واقعا د افغانستان د خلکو لپاره سوله راشي لکه مخکې چې ما ویلې همدغه جنگ ته اولنی قدم کې میرمنې قرباني کوي نو دوی خپل تا په تلاش هر وخت کوي دا او کوي هم دوام هم ورکی او مثبت رول هم کلري ځکه ته هر طرف ته وی هغه ک دې طرف ته وی هغه طرف ته وی هغه ټول میرمنې دی او چا مایندې دی او چا خوندې دی او چا میرمنې دی نو هغه مخالفین هم همداسې مایندې لري خوندې لري نو حتمان به دوی هم نه غواړي چې خپل زمان له لاسه ورکړي خپل خاوندان له لاسه ورکړي خپل ورونه له لاسه ورکړي نو ما هیله ورتوم دا د غږ مې په دې هم دا چې باید دوی هم خپل رغنده ونډه کې واخلي او موږ هم خپل کوشش کوو نهایي
بله تاسو کې خټ کې د اشاره وکړه که په دې اړه وپوښتم چې یو خود تاسو موقف ته دی خو نه چې متاس غږی البته د سولې په برخه کې تاسو د وسلواله مخالفینو د میند او خویندو د موقف په اړه خبرې وکړه چې هغه هم د دین زیانمنی دي دا بله ماز منګا اړیکه د بل مصرف پیښو ان شاء الله ته د خوکی به تر اگرزو زه په دې لدی فرصت څخه په استفاده به تاسو ته د خبرونې شمیرې اعلان کړم کولای شي لدی شمیرو څخه په استفاده لمک سره اړیکه ونیسي او د خبرونې په پاړه پوښتنه مطرح کړي از منګا د خبرونې د اړیکې شمیرې دی 0999 40 50 40 بل شمیره ده 0902 25 55 شماره ها را به زبان دری هم اعلان میکنم میتونین با استفاده از شماره ها در مورد با ما تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه سوالتان را مطرح کنین 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0700 82 27 55 مهمان خود را دوباره با خود داریم و سوال را دوباره شما مطرح میکنیم بله از غواړم پختنه بیا یو ځل مطرح کنم بله خب بله میریم با یک متاسفانه تماس ما با مهمان برنامه قطع شد میریم با یک وقفه کوتاه و دوباره زود برمیگردیم
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تراولېږي د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
الو، بله، رادیو آزادی است، بفرمایین. از کجا تماس گرفتین؟ بله، سلام
علیکم. علیکم السلام.
بله، میره بانی اوکی. بله، اوز تاسو غږ لرم. میره بانی اوکی، خپلا پختنه مطرح که ده خپرونه لیمین وچه. الو، از ما غږ آوری؟ بلی، بلی، بل اوریدونکو لري لغمان ولایت خزمنګ دام اوریدونکو غ خطا کیده. بل اوریدونکو لري په لاند کې. بلی، مهرباني وکي. بلی، مهرباني وکي، لکم زی څخه ماړی کنه ولې نوم څه دی؟
سلامونه تاسو ته درنه مې ته دا وو
وردک صاحب، میرا بنی ہو گئی بالے لکھ مکمل کیا تغیر ہوا کس طرح کا خطرہ جی بالے وہ میرا بنی بالزما کا گوری وردک سزما کا گوری او بلی میرا بنی ہو کہ اس مقاق سم دی میرا بنی ہو کہ خپل نظر مات رہ کی
میرا نے من مانے نا ایمو دا پختنا او سوال دی پھوبو نرو پراتو من من تی کو کے کو تو نے چجوند کو را تل کی چی دی مو سال دا شامل یا دی کہ دی اگر خپل موضوع چا سن شریکہ ولای ایلای پر دا سی او پیغام با دا وڈی دی چا خواندے پوشی مثال چې په مشکلو کې وی چې هغه خپل مشکلات مثال شریکو اسانه یې بلنه بل دا څنګه خوند د ټول د څه پیغام لري.
بلې ډیر زه تمن نه چندي وسې. بلې بل او ریزم کی لرو. بلې مې ربني وکي.
سلام راغوري.
بلې تاسو ښه ګرځي مې ربني وکي. لکم زه څه ماډی کني ولې
سلامونه تاسو وړاندې کوم د غزلې راډیو ټول کارکون کاري دوم کته تاسو.
بله، میره بانی
ما زرداد یکم خودی در سه موضوع متاکر یاده سنخا خو اگه وقت راستایی زیچی موش خلا زرداد رو موش نتیل نر پانده اصلا که یه سیزی خلا را چه پایدی خبرمی ساز ملمانو سا داده ساز ملمانی زیم بستن داده دقا دوست دقا دواری گیروانش دی تجویر دادی که سنخ سرکیی سمون خلا زرداد اختیار نری داده.
بلی، که دلتاس پختنه و کوتاس و ده میرمن و ده واندی پاره چونه رازی هسته پا ده پروسه کیم
زو خواهیم
بله، ډیر زیات مننه تاسو غږ قطع قطع راځي په بخښنه سره ساس پوښتنه واخیستله مېلمه څخه یادونه مطرح کړي. یو بل اړیکه هم لرو ګورو چې لکم څخه اړیکه نیولې. بله، علیکم السلام. بله، مهرباني کړئ نوم تاسو وګورئ تاسو کجا تماس گرفتین؟
ګیراګونه از مرکز ګرځېدل ولایت پکتیا.
بفرمایئ.
وکیل گزار نحیسه
هم. بلی، بفرمایین. به موضوع برنامه را اعلان کردیم، شما نظرتون را در مورد مشخص موضوع برنامه اگر لطف کنید.
ببخشید که من از شروع آمدم.
موضوع برنامه در روند جاری مذاکرات صلح بین با مخالفین مسلح، نقش و جایگاه زنان و نگرانی های زنان در مورد مذاکرات صلح و حقوق زنان و آزادی های اون است.
بسیار خوب. ببخشید کمی اگر صلح بیاید اشخاصی که صلح بخواهی اگر همون بسیار خودخواه بود. او کسایی که مثلا فرمایشی روان میشه به فکر ما صلح نخواهد آمد.
بله، شما در مورد مشخص اگر در مورد جایگاه زنان بگوین چقدر باید به او توجه شوه با توجه به اینکه زنان آسیب پذیر هستند؟
چرا نه زنان حقوق مسلم شد داده. ما باید که در حقوق آنها قائل باشیم و حقوق آنها را باید که ما زرفان حقوق از او را که شریعت داده و اسلام داره او برملاسته. از او باید چیز پیشی نشود.
خب تا فعلا زنان بیشتر آسیب پذیرن از سرنجنگ جاری. چقدر ضروری است که باید نقش اینها در نظر گرفته شود؟
ما خب میگم که اقل 40% رو باید در نظر گرفته شود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. حتما پرسش شما را از مهمان برنامه مطرح میکنیم. مهمان ما دوباره به استودیو وصل شدن. بله، به هم خیر است. بله، زمان غاوری. بله، اوریدونکو پختنی مونږ واخیستې. دوی هم ځینې اندېښنې درلودې په دې برخه کې. دوی هم مشترک اندېښنې درلودل تاسو سره چې ویل چې ښځې ډېرې زیانمنې دي په دې برخه کې. زه غواړم بیرته خپلې هماغه لومړۍ پوښتنې ته راشم. دې ته په پام چې دواړه طرفه د جګړې کې مېرمنې ډېرې اغېزمنې دي، ځکه د هغې د کورنۍ غړي په دې کې له منځه ځي او برعکس د دې په ژوند هم تاثیر کوي. زه غواړم پوښتم چې د البته د وسلوالو مخالفینو کورنۍ څونه په دې برخه کې د عمل ازادي لري چې دوی خپل نظر څرګند کړي او د سولې غوښتنې غږ پورته کړي؟
مننه. زمونږ د وسلوالو مخالفینو کورنۍ فکر نه کوم چې هغوی دومره ازادي ولري چې موږ دا خویندې راوځي او د باندې خپل غږ اوچت کړي او د سولې غوښتنه وکړي. خو تر کومه ځایه چې زه یوه مور یم او یوه خور یم او یوه مېرمن یم، زه په دې پوهېږم چې هغه هم په خپلو کورنیو کې د خپلو ورونو سره، خپلو خاوندانو سره، خپلو زامنو سره، پلارانو سره دا خبره حتما شریکوي او ورته وایي چې تاسو باید جنګ نه نوره لاس واخلئ او سولې ته راشئ تر څو نه تاسو له منځه لاړ شئ او نه هغه مقابل لوری. ځکه چې هر طرف ته لکه مخکې مې چې ویلي همدا خویندې دي چې قرباني ورکړي. نو هېڅ مور زما په نظر هغه که د مخالفینو ډلې وي او که زموږ دې طرف وي، هېڅ مور نه غواړي چې خپل اولاد له لاسه ورکړي، هېڅ خور نه غواړي چې خپل ورور له لاسه ورکړي او هېڅ مېرمن نه غواړي چې خپل خاوند له لاسه ورکړي. نو دوی هم دې ته ډېر لیواله دي من حیث یوې ښځې، من حیث یوې مور. زه په دا پوهېږم او د دوی درد حس کولی شم. دوی هم دې ته لیواله دي چې باید سوله راشي تر څو دوی هم خپل د کورنۍ غړي له لاسه کې ور نه کړي.
بلې، که په دې جګړې پر ټولنیز برخه باندې خبرې وکړو، دې جګړې څونه د میرمنو هغه وضعیت، البته فقر څونه ډېر کړی د میرمنو تر منځ او هغه مشکلات چې دوی ته زیږولې دي، تاسو څه فکر کوئ چې څونه دې په ژوند بد اغېزه کړې دي ټولنیز ژوند باندې د میرمنو؟
او ډېر بد اغېزه یې کړې ده، لکه څرنګه چې خویندې هم نیمایي ټولنه له نیمایي نه هم ډېرې ټولنه برخه دوی هغه کوي جوړوي. نو بنا زموږ خویندې په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېرې ستونزې لري، ځکه هغه مېرمنې چې موږ کونډېږي خاوندان له لاسه ورکوي، نو طبعا د کور سرپرستي هغه وي، نفقه یې خاوند ورته راوړي. نو اولنۍ اقتصادي ستونزه دغه ده چې خپل خاوند یې له لاسه ورکړو او هغه خور له ستونزو سره لاس ګرېوان شوه، بې سرنوشته پاتې شوه، د هغې ماشومان بې سرنوشته پاتې شو، بې تعلیمه پاتې شو او د هغې ماشومان هم کلویږي، د هغو آینده هم خرابېږي. هغه هم همداسې ټوپک و جنګ و دې شیانو ته مخه کوي، ځکه چې مجبور وي. په زمن کې همداسې ټولې مېرمنې بدون د دې نه چې خویندې دي او میندې دي او مېرمنې دي، ټولنیز اقتصاد کې هم ځکه چې بې تعلیم نه دوی ترته پاتې دي، تعلیم مخنیوی شوی ده، دوی نشي کړی لکه څه رقم چې لازمه ده په لرو پرتو سیمو کې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو همدغه ستونزه ده چې دوی تعلیم او نورو حرفوي زده کړو نه څنګ ته پاتې کېږي او دوی نشي کړی چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. او همدا لاملونه دي چې موږ په کورنۍ کې بلخصوص په افغانستان کې زموږ د فقر کچه ډېره لوړه ده. موږ کورنۍ ډېرې ستونزو سره لاسه ګرېوان دي د دې په خاطر چې زموږ نه یوازې خویندې بلکې ونه موږ د تعلیم نه لرې پاتې دي. نو کله چې تعلیم نه لرې پاتې شول، دوی نشي کړی چې ځان ته داسې یو کار نه وکړي کوم بل کار وکړي چې دوی خپل ځان ته مخه یې.
دلته ځینې حرکتونه پیل شوي دننه چې د مرکچي پلاوي تشکیلات جوړیږي له وسلوالو مخالفینو سره. تاسو په خوست کې کراته وایي څونه د غږ تاسو ته رسېدلی او څونه ښځو ته د دې وعده شوي چې دوی ته به ونډه ورکول کېږي په دې مذاکراتي یا مرکچي پلاوي کې؟ بله بله ستاسو غږ لږ څه مېرمن باوري سم نه لرو ځان سره لږ موقعیت تغیر ورکړي. بله بله مهرباني وکړي. لا مو هم غږ سم نه دی مېرمن باوري کې لږ موقعیت تغیر ورکړي چې غږ هم سم واخلو مونږه. بله لږ موقعیت هم تغیر ورکړي. بله مهرباني وکړي. د میرمن باوري غږ سم نه راځي تر څو د دوی موقعیت سمیږي مونږ به څو اورېدونکي واخلو د دوی موقعیت به سم شي وروسته به دوی ته بیرته راوګرځو. بلی السلام علیکم. الو
اورې جوړې.
بلی مهرباني وکړئ کوم ځای څخه ماډی کني ولې څوګی اسې
میدان ولات نه استاد دغه خورقینه میو پختنه ده.
ستاسو نوم؟ بله رادیو مټی رادیو بند کی आवाज موږ غغله ټلیفون څخه واوري مهرباني چې غغم
پختنه نه ده دا ورځانه ده یلمن نه چې دوه خځې په چاپا کې راځي کې کړې تیارو کې او باندې نه کړې دا نو کله دا ملت را کوچاته وایي.
خاز مونږه خبرونه موضوع نن بل څه دا کتاب په دې موضوع باندې باسو کې ځکه غیته نور خبرونه کې پوره باس پېښه نورم کیږي کې مې ربنیو کې د خبرونه د موضوع په اړه نظر او
ارتباط د خزو د حقوقو ته دا وایي چې خزې خپل میمن دي دغه چات کې نو هغه کغه چات کې د چاپات لوی جوړې باندې نه
یې. خاغ باید په سوله کې د میرمنو غږ واوري دل شي له دواړو جانب هغه دی ویل چې له دواړو جانب باید خزو غږ واوري دل شي د امده وسوال مخالفینو د کورنۍ څخه هم ده دی خونه. بله بله میلمه بیرته موږ سره وصل دی ک دی پښتنه لدی به دام دا مثلا پښتنه وکړو چې په جګړه کې د میرمنو د حقونو پاړم دی پاړم اتمن دی ته سوال تر ګرځو. بله یک مهرباني وکي د خپل خبرو دوام ته
اور ای زمارک.
بله مهرباني وکي.
ها ولا مانه خو تاسو سوال یې شوې کومه برخه کې سوال کوي مهرباني کړئ ور بیا سوال وکي.
بله وک بلې اوس که په دې اړه را شو چې دغه د مرکزی پلاوی د جوړیدو په د تشکیل جوړیدو په اړه هڅې روانې دي. دین څونه راضی استې تاسو څونه په میرمنو ته په وقته تو غونډه ورکړ شوې؟
مننه څنګه ته راضی یو ځکه چې میرمنو ته ډېر سلنه واند کې ورکړې دا خو دا هم کم ده خو بیا هم په صورت زمونږ د ډېر سلنه خويندې چې واندې کې ورکړې دا باید په ورکی ډول دی وغوړي او د تواند ورکی ترڅو دوی هم د مذاکراتو کې خپل نظرونه او پیشنهادات وړاندې کړي. خو خوشبخته نه خوست ولایت کې دا پروسه په ښه شکل سره شو د ټولټکنو لارې نه البته هر ولسوالۍ نه زموږ خويندې ورونه نماندان شو او کومه برخه چې هر ولسوالۍ ترخل شي په هغه تناسب زموږ خويندې ورونه انتخاب شو او معرفي شو د ولایت شورا له طرفنه.
بله بلې البته تاسو دا هدف د دینه د مشورتي لوی جرګي لپاره ټاکنې وي.
بله
مشورتي لوی جرګي. بله که تاسو د وړاندیزونو په اړه که د سولې مذاکرات له وسلواله مخالفینو سره پیلېږي نو د میرمنو په برخه کې باید کومې ستري کرښې یا کومې لاسته راوړنې او حقونه په پام کې ونیول شي تر څو هغه اتلس کلنې لاسته راوړنې او ازادۍ له لاسه ورنه کړو؟
مانا نه کچره کې واقعا سوله منځ راځي او دوی سوله کوي مذاکرات کوي نو باید د خویندو حقونو ته لکه څه رقم چې شریعت او اساسي قانون حقونه ورکړي دي کامل توجه وکړي. دوی د تعلیم نه محروم نه کړي. دوی د کومې لاسته راوړنې چې په 1800 کلونو کې درلودي یعنې موږ خویندې په دې وتوانېدلې چې دوی یو څه تعلیم وکړي، یو څه د کار ډګر سره وځي، همدارنګه سیاست کې ګډون وکړي، ټولنیزو برخو کې برخه واخلي، نو دې نه باید بې برخې نه کړي او د کومې لاسته راوړنې چې دي د بیا صفر سره ضرب نه شي. واقعا دوی دې ته توجه وکړي او هر هراړخیزه سوله باید وشي، نه داسې طرف دی او چا په نافوی یا دی او طرف په نافوی، بلکې ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي او افغانستان کې داسې سوله راشي چې هغه زموږ د ټول خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
بلې، اندېښنې دلته دا دي چې ځینې لاسته راوړنې ډېرې بې ثباته او علمات سره مخ دي. تاسو علت په څه کې ګورئ؟ آیا دې ته پوره کار ونه شو د داخلي بنسټونو لخوا نه او د خپل افغان میرمنو لخوا نه تر څو دغه لاسته راوړنې پایداري شي او علمات حالت سره له مخ وضعیت خراب وستل شي او یو ملي بهیر باندې بدل شي؟
بله، افغان مېرمنو لخوا هم لکه څه رقم چې لازمه وه، لکه موږ هغه خویندې چې په مثال په لوړو موقفونو کې دوی ځای لري، لکه څه رقم چې لازمه ده، دا رقم توجه زموږ دې خویندو نه ده کړی. افغان مېرمنو هم دومره لکه لازم چې دا کار نه ده ورته کړی او دولت هم او نړیوالې ټولنې هم نه دي غوښتلې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د خویندو لپاره دوی واقعا بنیادي کار وکړي لکه څه رقم چې لازمه ده. لکه تاسو خبرې دوه درې کاله مخکې د افغان میرمنو په نام 248 میلیونه ډالر مشخص شو چې دا باید زموږ د خویندو لپاره مصرف شي او دوی خودکفا شي، خپله په تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د سیاسي ګډون په برخه کې، یعنی په هر برخه کې دوی ته ونډه ورکړل شي او دوی وروزل شي. خو متاسفانه چې زموږ هغه پیسې هم بې ځایه مصرف شوې، حتی داسې کومه خاص لاسته راوړنه هم موږ نه ده لیدلې چې دا واقعا د خویندو لپاره کار شوی ده او دوی کړی شي چې راتلونکي خپل ژوند په ښه توګه په مخه یوسي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
بله، دلته بیا بل استدلال دغه دا دی چې بهرنۍ مرستې شوې دي، د ظرفیت جوړونې برخه کارونه شوې دي، خو متاسفانه له دننه څخه ځینې ضعفونه موجود و چې دغه بهیرونه په ملي بهیرونو بدل نه شول او داسې هڅه ونه شوه تر څو دغه لاسته راوړنې باثباته شي او داسې ظرفیتونه رامنځته شي او د ظرفیتونو حتی د افغانستان په کچه شي. ځکه تر ډیره دغه کار چې شوی دی مرکزي سیمو ته شوی دی، په مرکز کې په پلازمینه کابل کې دا پیسې ډېرې مصرف شوي دي او تر ډیره هم کار دلته شوی، ځینې فعالیتونه چې هم د ښځو لخوا کې کابل کې کیږي تر ډیره ولایت ته نه دی غزدلې. علت بل علت دا بولي
او مهم هله دا چې موږ خپل افغانستان خلکو لکه څه رقم ته نړیوالې ټولنې افغانستان سره مرسته وکړه د خویندو په برخه کې، نورو برخو کې هغه رقم چې لازمه وه دوی زموږ چارواکو زموږ لوړ پوړیو کار ونه کولو، نه د خویندو لپاره او نه خپل د هیواد لپاره. ځکه په 1300 کلونو کې چې کومې پیسې افغانستان ته راغلې هغه بې انداز نه زیاتې پیسې وې، یعنی که واقعا په خپل ځای مطرح شوی نن به هیڅوک هم نه غریب وو او هیڅوک هم بېکاره نه و، هیڅوک هم بې تعلیم و بې تحصیله نه و پاتې. خو متاسفانه چې زموږ خپل افغانان، زموږ خپل چارواکي او زموږ خپل هغه مشاورین چې زموږ په لوړو موقفونو کې زموږ لوړو چارواکو ته مشاورې ورکولې، غلطي مشاورې ورکولې، همدا نتیجه وه چې نن بیا هم افغانستان صفر سره ضرب ده. یعنی زه فکر نه کوم چې زه خو نه وینم چې تر اوسه پورې افغانستان کې داسې موږ لاسته راوړنه د خویندو په برخه کې ووینو چې هغه واقعا بنیادي لاسته راوړنه وي. تاسو فکر وکړئ په مرکز کې کار شوی د خویندو لپاره، خو زموږ په خوست ولایت کې به مثال درکړم، زما هغه لري پرتو سیمو کې چې زما خویندې بې سرپرسته دي، خپل خاوندان یې په همدې جنګونو کې له لاسه ورکړي دي، ورونه یې له لاسه ورکړي، هغو لپاره هیڅ کار نه ده شوی. نه دلته کومه فابریکه ورته جوړه شوې ده، کوم بله عرفوي زده کړه ورته شوې ده چې دوی خپله خود کفا شي او خپله په خپلو پښو ودرېږي، خپل بچیان وروزي، خپله ځان ته نفقه پیدا کړي. نو د خوست په مثال زموږ کوم هم دا ستونزه شته، بل خصوص هغه ولایتونه چې زموږ د پښتنو سیمې دي، دې سره د مورو د مېرې چلند شوی ده. البته پیسې راغلي دي، اکثره زموږ د شمال ولایتونو مصرف شوی دي. تعصب نه لرم، خو متاسفانه چې زموږ دولت زموږ چارواکو دا تعصب کړی ده او دغه نه توجه زموږ خلکو ته کړی ده.
تاسو لګډون څخه په خبرونه کې ډیره زیاته مننه. شنونده های عزیز رادیو زودی از بابت خوب نبودن کیفیت تماس تلفنی عذر میخوام. شما را به خداوند یکتا و بی‌نهایت مهربان میسپارم.